خپرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خپرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د ولسی جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکی د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور په سیمه کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وای چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترېلې رسي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي وپاڼه خپور سویلې چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوي چې حکومت به تر رواني اونۍ میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالي نشتې پکښې چین د وسلوالو نشتو له امله شاته ته کډه شوي دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی و هغه د خپل کورونه راوتلی خو هغه مشکل ورسال دی. ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جادې بند شوي دي، نه سړکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په ځینو لرو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. ښاغلي کندوزی وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغیز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړی دی. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور له کاره لری سوي دي.
از صفوف و پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدن و حتی پوست های از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شغلی سمدیات زیاده کرد چې دا کسان په وزی سرنوالی تا معرفی سوی دی. دا فرا ولایتی اداره دا پریکر ورست لحقه وکره چې دا فرا او فرا رو دا لوی لاری پوشدو که لخلگو او موتور چلون کسر دا لوی لارو دا پولیسو دا ناوار چلند پا ار را برونه ورکل سوید. بیا هم اشاره است. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترېلې رسي بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران د بهرنۍ تګلارې په منځني ختیځ کې بدله کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همداراز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه یې نه دي محاکمه کړي او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د شوزو په چارو کې د ولسمشر مرستیالی شهید دخت ملاردوی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورټي سټډیوم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي، خو دا وینا د سختدریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوي. د چهارشنبې په ورځ د سختدریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورټ وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د لیګ د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونی لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست ته یې پیسې ورکړې وې په 1 کال بند محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تورست سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل سوي وو او 300 نور ټپیان سوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسیدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته د جلال له میرمنې سره مالي مرسته کړې او هغې ته سلا مشوره ورکړې ده. تېره ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وای د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. د سایت په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي شاوخوا 6000 اسناد چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړی دی. د دې اسنادو د اصلیت په اړه معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې ویبپاڼې ویاند کریستین ول دی ډاډه دی چې د اسناد لیدي خو د سرچینو پاړې لڅو ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشي لیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه یوشت کلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل سوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یوه تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی. دیلان اوروپ چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی، د یوه ویډیو تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. اوروپ د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول له ده سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه شاید د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمن په دوام مو د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده یې تمدید کړه، د دې جرګې د یوې غړې شکرې بارکزی نظر اخیستی.
تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړي او بیا به واوري.
اوس مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فرار زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کې د پیسې درلودي، واسطې درلودي، جیبه کې نه مجرمې
په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
تر نه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه یې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د درې ګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسېدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم بند چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این ورځې ده منسوخه کی. بنابراین حقوقی لاری نه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط جدید ده، غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوره مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تشناس من لاندې پروګرام کې یو موضوع دا ده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 ته راکوز شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک په دې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالونو کمو ماشومان ته وکړی شي. دی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مروره شوه، دانګام شو، سرکانو څه سیمې شوې، شلتند دره شوه، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نه شي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علما او سره قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځایونو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومانو ته واکسین ورکړي.
مسئولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو وو واقع ثبت شوې وي او تیر کال دغه پیښه راکمې شوې. سش کال انوري صاحب، د عامې روغتیا مسئولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوې دي؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عامې روغتیا مسئولین نه، وایي چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو څلیرش مشکوکی پیخ یا غصب شوی دی، آغا هم منفی را وطنی تروسا پوری دی مصبتی کمه کما نخا نیخانان دا پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موردل چه پا کنر که دا پولیو دا واکسین لعمل پا دغا ولایت که دا ماشومان و گزرن نده پیدا شوی، البته افغانستان پا نره که لحقو درویو هیوادونو دی چه لهم دا پولیو پیش پکی لیدل کیشه. دو نور هیوادونه، یو پاکستان دی او بل هم نایجریا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي، آیا له افغانستان سره سیمه ییزه همکاري به د ناټو ځای ډک کړي؟ ورځپاڼې لیکي، په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوځي عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ یې همغږي نه وه، نه ده توانېدلې چې د دې هېواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هفنګټن پوسټ لیکي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندۍ پریکړې له امله له دې هېواد سره پوځي او ملکي مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خو د مقالې لیکونکی وایي، په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل دې هېواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمه ییز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی ده. ورځپاڼه زیاتوي، سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړې. هفنګټن پوسټ زیاتوي، کله امنیتي همکاریو سره اقتصادي عاید ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي، نو دا هڅې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موسی کلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي که څه هم چې دا پراخ بریدونه وو، خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پیښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي که څه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه دی، خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبیعي مرکزونه بلل کېږي، د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو. البته تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامی وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطی ډلو ملاتړ نه کړی او نه به یې پراتلونکو کې وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال د هغه راپور په ځواب کې کړې دي چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالي او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامی وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د خو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شکه معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلاره سنی مذهب ډله ده پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی لږته لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاته سوی دی، په یوې امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامی وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل شوي دي. بهرامی وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قمندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ ونیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمېر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګور ولی د صبری ولسوالۍ اوسېدونکی، موږ دیواره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی وسکټې دی بمونه دی، په نه وسکاټ ګیر شولو او نه کوم ثبوت ګیر شولو، نه موږ نه سرانوال پوښتنه کړې دو. خو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیوله شي او په ثبوت شای ورسره ګیر شي، په اختطاف ونیوله شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي. حکوم خلک چې پیسې نه لري، ثبوت نه لري، هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیری نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشته ما په شخصي مشکلو د پاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي. ما بس کومه ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څنګه څنګه ګران دی او د پنجره د پاره په سیوري نه لري.
دا ځنه مر سره سوي داسې بس موږ د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت تللی و، دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وه مې په خوښه رضایي راسره تللی و، ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواری شوې دي.
خوست مرکزي زندان کې 415 زندانیان لرو، 340 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي، او نور قاتلین دي، فرار د منزل دي، 530 لرو.
د خوست د اصناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفي ادارې، سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځانته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی به سرنوشته دي. د ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکلیف او سزا ورکړي، هغه څوک چې بې ګناه، هغه به خوشي کیږي.
د یادونې ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فراه کې زندانیان ورته شکایت لري. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د سرنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي، کنه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه درلودي جیبه کینی مجرم
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پره خبر دي بازو پاس اکی نو لاس کیلومتر دی بعد یو کاد یزو د شګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چارګان پیسې وکړو دی بل ان په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړی و د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت سرنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ادعان نه مني. سرنوال عبدالغفار د فراه ولایت سرنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحق نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د سرنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
څوک جرم ونه لري موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهګار موږ نه یې لکوو. پهچنوان په دې خاطر چې موږ تابع د قانون او قاعدې یو، ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لواقت کوي، موږ دلته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي د ولسمشر اشرف غني دا اعلان چې د ولسي جرګې د کار موده تمدید کړه غندم او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکي د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه پر ځای ده چې د ولسي جرګې د کار موده تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوری د هلمند له کجکی لیکي له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دي رارسېدلي، باید غم وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلی دی چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید سوه. د ننګرهار والي وایي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس یې له دندو ګوښه کړي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریسته یې پیسې ورکړې وې په اووه کاله بند محکوم سو. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. او د هغه یوویشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل سوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یوه تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به یې د ساینس او ټیکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري. خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لرې پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته څیرمه له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر د جمعې په ورځ ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لورو پرتو سیمو کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي چې پر وژل شوو وسلوالو سربیره په 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه سنې دي ویلي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځای سرچینې چې نوی غوښتل نوم غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه او سهار د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې چې ښایي وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د تلفاتو د دقیق شمېر او د وسلوالو د هویت په اړه څه نشي ویل کېدی. په عین حال کې د پاکستاني پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ د خیبر ایجنسۍ ورځنی سفر وکړ او هلته یې پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خیبر ایجنسۍ کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خاري سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګولو ته سپاري. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي چې د پاکستاني پوځ وران جنرال اسیم باجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسۍ افغان پولې ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل بخت مشري د لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي چې وخت نا وخته نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونه ورده چې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او همداراز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پاکستاني پوز د وروستۍ ادا په اړه سندې ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خپرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80% کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خپره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او وختو سره سره د سمي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر منست کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې همدارس د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهت النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جوړې بیا ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سبت شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د دانډي پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکي شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشی سره پیل کړی وي. دا داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی، دغه د ترانسپورت رئیس چې کوم په افغانستان کښې ملاغت مرسان چلو ډېرې خواري ولاړې دي. دغه رشوتونه خوله بېږي ده په وجامې وزارت ولاړې بارونه هم درانه ایله کوي او موږ ته د برتازې طریقه نه را برابروي. پرچی پیسې اخلي، هغه پره اخلي، هغه پروا نه کوي. او پر ترازوګانو باندې پیسې اخیسته کېږي، خصوصا د بلډک په ترازو باندې دا به یې چې ونیسي وس.
السلام علیکم، زه ګل محمد او ثانی د غزه ولایت یکول سوالی جا تلګون سره کوم. ما د ټول مسلمان افغانانو جدایله د سردار روزه چې د جنگ بند کړنن دا ول روزه په ورځ سخت جګړه په شلګر چروانه و. بل مې د اشرف غنی جدا غل د متخان در بکن د خلک ډیر په تنگ زینو د خپل پامن.
السلام علیکم، زه داود د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسې د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوښښ د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي. حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسې د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسې ملت خرابوي او ستاسې په مقابل کې به 100% ملت پورته کېږي. تراسو په بلبله کې د خپلو امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو د په اوان وژلي دي. د دغه ماس یوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا. والسلام.
السلام علیکم، خبر ادا ده پیښور کې په ضلع اکوڑی خاټک کې د افغان د تذکرې جوړیږي، د افغاني تذکرې د دې په باره کې څه حل په کار دی زموږ دولت ته؟ والسلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپلو هېوادوالو تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درناوی.
پولیس څنګه خبرې کوم د خیری ولسوالۍ کوټي کارانو نه مختار موزمان وختونه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټي کارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مختارمو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه مختارمو یا دا لرو چې بس سرمار ته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام
السلام علیکم. دا د خالق ته خاص رزګرون له سوالې څخه مې زنګ درته ولې دی. دا یو نیمه میاشت کې لار بنده ده، ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت دی؟ ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کې تک پر کوي. د سکیل راکټ دی په دلیلي توپو باندې ګرده وطن ولي. آیا دا وزیر دفاع د دغه امر ورکړی شته ملکی خلق ولک دی خپل د دانه سوالی کدی د دانه سره وطن ولی بری نو خو بیا امر د دمو سره وکي ګر وطن به بار سی وسم بار سی په ورو کې پراته دي. والسلام خدای دې مو
زمون پیغام وتی ته دی ورسیږي چې پر موږ لارې بندي دي. موږ دا ملي اردو څخه ډیر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناشې دي د شاوخوا ټول وطن ولی باید دا ملي اردو زموږ عوام خاص مخلوق ونه ولي کوم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دی ولي.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان دی و افغان په توګه د خپلو خوونه والو چې په روزه کې خپل جنگونه ودروي. یوه کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی ز ګلامت به هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ څخه د غیر رمه ژوند در به کنه دی. خلک په ځواب کړی یا پیسې ځنې اخلي ویلی نو به هیڅ مشکل لا جوړ کړی که په دې کې تاسو یو جمهوریت ما دا وښتنه چې باید اصلاح شي کې مسلمانان ډېر په ځواب کړی دي.
سفر مسلمان ته میوان نور سوالی خبره کوم. دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېر بیا امنې ده. تازه د اسکر لا مشروانان زیری د وطن خلک سره نږدې دا وطن خلک چې بازار ته ورسي دي ټینګري پیسې جنې کې مزمد ورور پول چارواک ستا هیل دی چې دا موږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو. که سری نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شانې چې نه سره وړلی تیلو داسې مچران دا ولاړې نشته له واده تیل د دغه څه د په ځای شي هغه ځای نږدې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېر بازا خلک ډېر دی بتنګ د کورو ته ډېر پیسې غواړي. خلک زه په ټکرانو ته کېل خایي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراج درشه په غنی صاحب پورې ورسېږي. دا صاحب پورې.
السلام علیکم.
زه
نصرالدین
هم د زابل
ولایت څخه دغه زموږ په زابل کې دا دوه کاله کېږي ټلیفونونه دغه مرسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي. د موټر وس لري نه او کورونه یې په سارا کې لري دي. دغه د خپلو کاروبارو ته ولاړ شي. دا مرسیکلان کوم را علاقو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکه احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کرشپانی پر ورسمه موږ په زابل ولایت کې دا د وخت کې د مرسیکلان باندې مرسیکلان را تخلاصي که مرسیکلان خلاص کوښښ کړي نو موږ مجبورې مظاهرې وکړو. موږ خلک ډېر ویدلي دي ټول په پښو ځي کاروبار ته نه چې راتلی له بازاره څه لرې دي ټول خلک مزدورۍ ته په پښو ځان نه چې راتلولی ټولو خلکو بچیان بیا تعلیمه پاته دي. نو دا زموږ پیغام کوم تر اشرف غني پورې ورسه. السلام علیکم.
خبر وخته ده چې د روزګان په ولایت په شرفمو په ولسوالۍ کې دا تر دې شپې کې دی چې لر بنده ده محکمه ده. یو لیټر تېر په 200 غرنۍ دي په 200 کلدارې دي او یوه لس کیلوي ډبه په دغه ده څه بلږي 400 کلدارې ده او موږ باندې دا چټک مشتې ده چې بلان ورته جوړېږي. دا زموږ پیغام لایکي هغه لوړو مقاماتو ته ګورته نشر.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو ته د موسکم
اور راګرم راګا څوک او دې پښ د دې ولسوالې او د احمد خیل ولسوالې ترماز یو تنګای دی چې ترکاله پونوم یادی کی هر ورځ هر ورځ طالبان راکته کیږي کڅوک نظامیان دی کڅوک مؤسسات دی کار کی ځان سره وړي شپګونه پر د شپګورز کی وژن او شپتاګان پر ځان سره بولی او په واري ولسوالې د یو کیلومتر کې دا څنګه پروت اریوب ولسوالې دا او د احمد خیل ولسوالې ته حکومت غوړ نکوي دا حین حکومت
حکومت خورا ضرور زمږ اجتماعي ریاست ورغلی یم نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان د بودیجې د خاصو مسلمان سوی باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمد جي سره موږ غوښتنه کوو چې زموږ حق حقوق موږ سره سره ورسي نور وخت نه ځم کوم سلام علیکم
الو سلام علیکم زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږی کوم د منګ په کلی کې یو استراح مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي تاسو راتونه د ما خواهش ده چې مقاماتو ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه حیوانان په قات له پنځمه څلورم کې دي لخپله د تروزه له خپل نوم نشي لیکلی مضی راځي مقصد له کار لپاره هم پېرېستدي د منګه غږ څوک نه اوري مدیریت قرباغ ته منګه هر کره پیغام رسوو هغه هم غم نه خوري خدای په امان.
الو سلام علیکم زراز محمد علمن ولایت څخه خبرې کوم زما لوړ مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ کارونه ګرد بند کړي دي روزانه والا خلک روزانه نشي پیدا کولای او د نمرو او دغه شي نور کارونه ټول بند کړي دي موږ ټول بیکار یو دا زموږ لوړ مقامات دا هیله ده چې دا زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم وسیبولا صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمنګ بکری کی پولاری از چې و دې څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غخل دولت راځي وړي فوډاری نه ته سره وې دې دې هله کوم چې دې دې غخت نه کوم چې راځي دا فوډاری نه دول د جن وې سي وکیل آباد کلی څخه و سلام.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د علی ول سوالی د چانجر د بازار شي سر په تماس کې
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کنټاټ ولایت څخه یو تن د محمد شریف په نامه باندې په ډېرې مهرباني سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روزې مبارکي د میاشتې شرافت په واسطه باندې لازمه پیغام ته سره تل نشر کی. زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کنټاټ ولایت کې موږ لرسته موږ ته نه راکول کیږي او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و د کسانو او بیوزلانو تر لاسرسی وکړي هغه کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتاب پرې کوم اکونډونه چې شور شوي دي زما د پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې د ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست تر امریت امر کړې دي امر هغه زما په عریضه پسې سر نه لګېږي شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم یو نبینا په توګه څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پورو چارواکو پرې ورسوي نور مې وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم
زور د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ته خبرې کوم. عبدالکریم، موږ د غربکیانو څخه ډېر په آزاد یو، موږ څه غنم تولید او شیر په رقم هر وخت خلک وي او ټقي یې جوار نه کړي. د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نام مسی اخي غنم. السلام علیکم.
بله، زه جاندار د پردی ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر ته زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
معروف دور سوالی خبر سر مور دغه معروف دور سوالی سبقان جوڑی ٹول د کندار د امنیتی مسجد سخندا خواہش تھے سدھار آتے جوڑ کے وسلام.
ابو علمان ولایت گرمشل ولسوالی خبر حکومت دا گرمشل ولسوالی محلی پولیس مقدس اور یہ وہ تم نہ پریدی دا سمے دا سرحدی پولیس توقیت لاندې دا یو بل نام زم وری لوړو مقامات سره موږ دا پیغام ده چې دا پښتنه ګرویګنه اوسي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کوم غونډ جوړ شوی د طالبان او حکومت د ډېر شوي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په تر ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه شي او افغانستان ته سوله راشي. خدای دې وکړي زما د مخالفین وروڼو سره د حکومت ستونزه افسونه وایي چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي. خدای دې زما پیغام نشه کوي.
بلیا، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولۍ دې نه راغورځي. که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی، دا ولسوالۍ د علاقې موږ دې نه په شهیدان وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خاورو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسي کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعیناتو کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړ. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي، البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه را زیر شوی. نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زموږ غم غم نه خوري؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلنه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپوړو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ خوار غریب باندې کمین عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زموږ پر وړاندې. 1200 افغانۍ زموږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. غلا که پرېږدو مونږ دې ته چې مونږ سره ویلو ظلم زیاتی کېږي. ډېر دې خوابدی ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دوی هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې لیکسم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن وي. د دغه بندیان مخې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نس هېڅ سهولیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کښې کټکل په دې وروره، د ورځې هم دغسې نه برس لري نه وروره داسې یو بړې بل سهولیت ورکوي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم در کړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره یو څه سم نرم لري واوتی.
سلام علیکم، زه محمد د میوان ولسوالۍ څخه خبر کوم. د میوان ولسوالۍ د شمو په سیمه کې د دغه وکیل سمو د پازاب ولا او ځانم په موږ وی چې هغه کم کار په موږ دې په پازاب شکندلم کې پیسې ما ته ګورې نو دا موږ دا شکایت د لوړ مقام ته وایي. و سلام په احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور، تاسو پیغام خپور کړ. هله د چې د ټولو اړیدونکو ستونزې او ګیلې لوړ مقامات هم اوریدلې او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سات.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.